امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
په کابل کې په ځانمرګي برید کې څلور ملکیان وژل شوي او 15 دیش نور ټپي شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي دي چې د 25% رایو تفتیش بشپړ شوی دی او د امریکا پاوز د حواله لارې په عراق کې مهاجرو ته مرستې رسولې دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوه. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. د افغان مېرمنو د روزنې مرکز په تیرو 14 کلونو کې زرګونو مېرمنو ته لیک لوست ورزده کړی دی. په خوست کې نن مدني ټولنو غونډه کړې او د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون اعتراض کړی دی. د دې او نورو رپورټونو نه مخکې زه زیبا خادم او روخان نورزه د دې ساعت خبرونه وایو.
نن د کابل د دارالامان په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو په کاروان باندې ځانمرګي برید شوی دی چې پکې څلور ملکیان وژل شوي دي او 15 دیش نور ټپیان شوي دي. د کابل د امنیت قومندانې ویان حشمت الله سنگزی د امریکا ژغ آشنا وبپاڼې ته وویل چې په ټپیانو کې دوه ماشومان او یو ښځه هم راځي. یو عیني شاهد بیا د پیښې په اړه داسې وویل:
سره خطرناک انفجار شده میجه. انفجار شد، تک پنج شش نفر اوج افسیده بود. ما دیدیم ما برو کم از خیلی دیدیم که سه نفرش مرده بود. یک شد امون ساعت انتقال دیدیم نشه بخانه استقلال وام به برام مرد و بیش از 20 نفر زخمی شد. کلش افراد ملکی بود، کلش غریب و بیچاره بود.
یو بل عیني شاهد بیا امریکا ژغته وویل چې ځانمرګ برید کوونکی په سورنګ کرولا موټر کې سپور وو چې د بهرنیو ځواکونو په موټر برید وکړ. د کابل د پولیسو قماندان جنرال ظاهر ظاهر وایي چې د برید کوونکي هدف هم د بهرنیو ځواکونو کاروان وو، خو په دغه برید کې بهرنیانو ته کوم زیان نه دی اوښتی. چارواکي وایي چې اکثره ټپیان د پیش له ځای څخه د استقلال روغتون ته چې د دارالامان په سړک کې موقعیت لري انتقال سی وی دی. د پیش په ځای کې د دوکانونو شیشه هم مات سی وی دی او د سیمې خلکو ته مالی زیانونه هم اوښت دي. د پیش وروسته نړیوالو ځواکونو د پیش ځای کلا بند کړ او خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوله. طالبانو د پیش مسولیت په غاړه اخیستی دی او ودای کړی دی چې د کابل د دارالامان په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو دوه ټانکې ویجاړ کړی دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د جمهوری ریاست د دویم پړاو د انتخاباتو د رایو تفتیش نن هم روانو او د هلمند، سرپل، هرات او یو شمیر نور ولایتونو د رایو تفتیش شوه دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو په وینا د تیر شپې تر پایه پورې د رایو 15,000 صندوقونه تفتیش شوي دي چې د ټول رایو 25% کیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نطاق نور محمد نور ویلی دی چې دوی به د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش پروسه چټکه کاندي. نور محمد نور وویل:
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې بهیر څخه پوره راضي نه ده، باید صورت پکې زیات شي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې کار کوي چې هم پروسه ګړندې شي او هم ټیمونه زیات شي ترڅو وکولای شو په څو راتلونکو اونیو کې دا پروسه ته د پای ټکی.
بل پلو نن د انتخاباتو کمیسیون د رایو باطلولو کمپیوټري پروګرام په امتحاني ډول استعمال کړ. د انتخاباتو په تړه یو بل خبر وایي چې نن په خوست کې د مدني ټولنو غړو غونډه کړې وه. دوی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نه وغوښتل چې لویری او مداخلې نه پرته د خپل کارونو ته دوام ورکړي. په دې اړه به د ابراهیم رحیمی بشپړ رپورت د خبرونو نه وروسته واورئ.
د روزګان د ولایت د خاص روزګان په ولسوالۍ کې جګړه پای ته رسیدلې ده. د روزګان د امنیت عامر سمونوال محمد اسلام کوچی خبر اعلان ته وویل چې په جګړې کې چې 10 ورځې دوام کړی و، 40 طالبان وژل شوي دي او 14 نور ټپیان شوي دي. هغه وویل چې په جګړې کې د ملي پوځ یو عسکر هم وژل شوی دي او بلې بیا ټپي شوی دي. بل پلو ته چارواکي وایي چې د زابل د شاجوی په ولسوالۍ کې د پیسو عملیاتو پترتسکی 15 وسلوال بجل سیوی دی او ته تنه نور ټپیان سیوی دی. طالبانو د دغه پیښو په باب کومه تبصره نه ده کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. نن د پاکستان د لاور په خار کې د پاکستانی ملا طاهر قادری پلویانو د شهیدانو په نوم ورځ ونمانځله. د دغه پاکستانی ملا چې په کاناډا کې اوسیږي ملاتړ کوونکو دغه ورځ د دې د پرون منځله چې د جون په میاشت کې د قادری څوارلس ملاتړ کوونکي وژل شول. نننۍ غونډه د پاکستان په څو ښارونو کې د پولیسو او قادری د پلویانو ترمنځ د نښتو نه وروسته کیږي. په نښتو کې لږ تر لږه څلور کسه وژل شوي او په سلهاوو نور زخمي شوي دي. قادری د نواز شریف حکومت په اداري فساد اخته بولي او د هغه د حکومت د نسکورولو لپاره غږ کړی دی.
د امریکا پوځ او خلکو ته د هوا نن ضروري خواړه د مرستې په توګه ورسولي چې د عراق په شمال کې د کوردستان د مرکز اربیل نه قریب 200 کیلومتر لرې په غرونو کې بند پاتې دي. دو خلکو یعنی یزیانو، عیسویانو او نورو مذهبي اقلیتونو ته تر اوسه پورې 25,000 خوراک، ډوډۍ او 1,600,000 ګیلنه اوبه د الوتکو په وسیله رسیدلې دي. دغه خلک د اسلامي دولت په نوم د ملیشو د پرمختګ د ویرې غرونو ته تښتېدلی دي. برېټانوي قواوو هم نن د یکشنبې په ورځ د دغې سیمې ته د هوا له لارې د بشري مرستو لومړۍ جوپه ورسوله. د امریکا پوځ وایي چې همدغه راز د اسلامي دولت په ملیشو باندې پرون د شنبې په ورځ درې ځلې ځکه بمباري کړې ده چې د عراق په شمال کې په دغو اقلیتونو ډزې کولې. د امریکا د پوځ مرکزي قومندانۍ وایي چې د جیټ الوتکو او ډرون الوتکو پرون د دغو ملیشو په سیاري توپخانی او یو موټر باندې بمونه واچول. امریکا د سنجار سیمې ته نږدې هوایي بمباری ګټورې بولي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکیمون بیا وایي چې د عراق امنیتي او بشري وضعیت ډېر اندېښمن کړی دی. بانکیمون په ټولو عراقي رهبرانو غږ وکړ چې یو پراخ بنسټ حکومت جوړ کړي چې د عراق خلکو ته د منلو وړ وي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. دا سخکاری چې په قاهره کې د فلسطینیانو سره په غزې کې د اوربند په حق له خبرې ناکامیږي. فلسطینی مذاکرچیانو ګواښونه کړي دي چې که د اسرایلو هیئت غونډې ته ورنشي نو خبرې به ناکامې شي. اسرایلي مامورینو چې د جمعې په ورځ د مصر نه ولاړل ویلي دي چې هغه وخت به بیرته خبرو ته سره کښېني چې فلسطینیان په غزې باندې د راکټونو ورول بند کاندي. د غزې ملیشه ګروپونو په اسرایلو باندې د راکټونو حملې نه دي بندې کړي او اسرایلو هم په غزې باندې هوایی بمباریو ته ادامه ورکړې ده. د غزې چارواکي وایي په نننیو هوایی بمباریو کې لږ تر لږه یو کس وژل شوی دی. درې ورځنی اوربند د جمعې په ورځ هغه وخت مات شو چې په قاهره کې د دې دواړو خواوو ترمنځ خبرو کې چې اوربند وغځول شي هیڅ پرمختګ رانغی. د اسرایلو پوځ ویلي د حماس د اوربند د ختمېدو رئیس په اسرایلو باندې 100 راکټونه فایل کړي دي او اسرایلو په 9 عملیاتو کې 140 تروریستي ځایونه تباه کړي دي. حماس غواړي چې اسرایل د غزې محاصره ختمه کړي خو اسرایل بیا وایي چې اول د غزه غیر نظامی سیمه شي. په غزې باندې د اسرایلو د یوې میاشتې په هوایي بمباریو کې 1,900 فلسطینیان وژل شوي چې اکثره یې ولسي خلک دي او غونډه ټولنه لوټې او کنډواله شوې ده. څلور شپېته اسرایلي عسکر او درې ولسي اسرایلیان هم په دې جنګ کې وژل شوي دي.
د چین خبرونه وایي چې څلور څلوېښت کسه پرون هغه وخت مړه شول چې د سپرلی سرویس موټرې د دوه نورو موټرو سره وجنګېدې او د تبت په سیمه کې د لوی لارې نه واوښت او یوې کندې ته ورولوېدې. په پیښه کې 11 تنه زخمي سوي هم دي. د چین رسمي خبري اجانس وویل چې دغه درې موټرونه نن ماسپښین د تبت په جنوبي غرونو کې سره وجنګېدل. سنهوا وویل چې په دې سرویس موټر کې 50 کسان سپاره وو چې زیاتره یې تورستان وو او د چین د څلورو ولایتونو کسان وو. بل موټر سپورتي موټر وو، څلور کسه پکې وو او دریم ټرک وو چې یوازې موټروان پکې سپور وو. د دوی په باره کې تر اوسه پورې نور معلومات لاسته نه دي راغلي، خو د چین خبري اجانس وایي چې پولیسو د سفر د ادارې منیجران بندې کړي دي او د شانګدی په نوم د سیاحت کمپنی تحقیق کوي چې د ټکر علت معلوم کړي.
د ایران د هوا نوردی چارواکو ویلي دي چې یو مسافرونکو الوتکه غورځېدلې ده، لږ تر لږه 40 سپرلې وژل شوې دي. د چارواکو ویلي دي چې د الوتکه نن د یکشنبې په ورځ د پرواز نه لږ وروسته د تهران د مهرآباد هوایی میدان ته نږدې سړک باندې وغورځېده. دغه الوتکه چې د سبحان هوایی شرکت د پرواز بندوبست کوي، د ایران په ختیځ کې د تباس ښارګوټي ته روانه وه چې وغورځېده. د ایران د هوا نوردی مامورینو ویلي دي چې په الوتکه کې 340 سپرلې وي.
پا په ترکیه کې په میلیونونو خلک د جمهور ریاست په لومړنۍ مستقیم انتخاباتو کې برخه اخلي. توقع کیږي چې سر اعظم طیب اردوغان د خپل رقیب اکمل الدین نه ډېری رای وګټي. اکمل الدین بیا د کردستان د خلکو د دیموکراسي د ګوند طرفدارو کردانو او د اسلامي همکاري د موسسې د پخوانی رئیس نه مخکې دی او د لایبریریا جمهور رئیس د ملک د روغتیا د چارو کارکوونکو ته ډاډ ورکړی دی چې ډېر ژر به د ایبولا د مرض سره د مجادلې لپاره ورته نور امکانات برابر کړي.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د افغانو میرمنو د روزنې مرکز په تیرو 14 کلونو کې زرګونو میرمنو ته لیک لوست ورزده کړی دی. دا او ځینې نور رپورټونه شته چې د دې رپورټونو د تفصیل نه مخکې سپورتي خبرونه لرو. وګورو چې مطیع الله عابد صاحب څه خبرونه راوړي دي نن.
اول داخلی د سپورتس کیسه ته کوم خارجی
اول داخلی خبرونه وای
داخلی دا دی چې اردن کې بعد نه خبر لکه پر نه دی خو د احوال تازه کول لپاره چې د هند حکومت د افغانستان سره $1 million کومک کړی دی د قندهار د کرکټ د سټیډیم د جوړولو په لړ کې. او دغه پیسې د افغانستان لپاره یو غټ دغه داده د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس نور محمد مراد ویلی دی چې ستر کومک دی دغه افغانستان په ډیرو منطقو کې د کرکټ میدان جوړ شي خو قندهار په سیمه کې چې خانور کوم د کرکټ مینوال دی هغه لپاره دا یو فرصت برابرېږي ډیر ځل به په دې میدان کار شروع شي. د اینو مینا سیمه ده چې هلته د افغانستان حکومت میدان ورکړ شوی دی ځمکه ورکړ شوی ده هغه چې د کرکټ کوم سہولتونه دی میدان دی د ناسې ځای دی
یعنی ځمکه د حکومت د نور پیسې به د هندي چا باندې کې
به او بلکې مخل چې کوم معلومات مونږ ته اخیر شو چې الته کړي سی په کورنۍ ورته ځم کور کړی دا
نو ویل خو نه دا ځکه زما په دغه شخصي زما کوي
کنه نو په کوم استعمال یا اختیار کې کوم زما کوي هغه ورته د میدان په ور کړی دا چې د فراخ میدان دی چې د باندې میدان جوړیږي نو یو سموده کې به د میدان د جوړېدو کار شروع شي. او د روان کرکټ نړیوال کرکټ خبر د پاکستان او د سریلانکا لوبه په سریلانکا کې چې دی ورته د کرکټ په اصطلاح ټیسټ لوبه وي چې د کې سریلانکا پاکستان ته ماته ورکړې ده. پاکستان په خپل دویم نوبت کې ونکړې شو چې سریلانکا له خوانه کم هدف چې هغه ترلاسه کی او په وو وکټو باندې لوبه پاک او سریلانکا ته وبلله.
ښه نو دا خبرونه تشکر.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د چارواکو په وینا د تیرې شپې تر پایه پورې د رایو 15,000 صندوقونه تفتیش شوي دي چې د ټولو رایو 25% کېږي. همدا اوس په کابل کې د خپل خبریال اکرام شینواری صاحب سره غږیږو. شینواری صاحب که نور تفصیلات ورکړئ مهرباني.
لکه تاسو چې ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل چې د تیرې ورځې تر د شپې تر اتو بجو پورې همدغه شمېر صندوقونه پلټل شوي دي چې نن بیا هم په دغه شمېر باندې نور زیاتوالی هم راغلی او دوی د 15% په ټولو 2,838 صندوقونه دا رشمېرل دي. خو د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي چې دا بهیر لکه څنګه چې تمه کېدله اسې لا ګړندی شوی نه دی او اوس هم د کاندیدانو د استازو ترمنځ په وړو وړو مسلو باندې جنجالونه د دې سبب ګرځي چې دا بهیر ورو پر مخ لاړ شي. د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون ویلي چې دوی به ډېر ژر د هغه پلټونکو ټیمونو شمېر چې اوس رای پلټي د سلو ټیمونو نه پارشپ کې 110 ته لوړ کې شي. ټول دې سره به 2,200 د رایو د پلټنې ټیمونه کار وکړي. همداشان د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون ویلي دي چې دوی یو د کمپیوټر یو پروګرام باندې کار کړی او ازمایښتته یې وړی دی چې هغې په واسطه باندې به په راتلونکو ورځو کې هغه رای چې باطل شوي دي یا باطل پیژندل شوي دي د دغه سیستم په واسطه باندې د رایو د مرکزي ډاټا د مرکز نه وایستل شي.
خا یعنی تر اوسه پورې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د همدغه دوه انکشافاتو خبر ورکو چې یو چټکواله نه درغله لکه څنګه چې لازم و او بلغه پروګرام امتحان کړی دی چې جالی رای د اصلي رای نه جلا کوي درست
بله بله نن اومده انکشاف هم دغه برخو کې و قسم چې نن په انتخابات په کمیسیون کې وړي کې جنجال هم را پیښ شو کله چې د خبري اعلانو یو ګروپ غوښتل یو د انګر کې د ریو د بهیر نه پلاتین د بهیر نه لیدنو کې د یو کاندید د اساسو سره جنجال پیښ شو په نتیجه کې دوه خبري اعلان چې یو د خوشید او یو هم د رای پرده تلویزیون پورې مربوط د ډاکټر اشرف غنی احمدی د ټیم د اساسو سره په نخته کې ټپیان شول چې البته دا بهیر د دغه جنجال د ریو د پلاتین بهیر باندې کومه غیزه و نه کړه او په هیڅ دوام لري خو د خبريالانو د ملاتړ ادارو د دوه جمهوریت سره د کاندیدانو غوښتنې چې د خبريالانو کاري مسؤلیتونه په پام کې ونیسي او دوی داسې نه کوي چې خبريالان د ستونزو سره مخ کړي.
بله ډیره مننه اکرام جان، تشکر.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
مدني ټولنو نن په خوست کې غونډه کړې ده او د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون باندې انتقاد کړی دی چې تر ځینو فشارونو لاندې راغلي دي. په دې حق لا ابراهیم رحیمی رپورټ را لګل دی.
د افغانستان د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون د اعتراض په دغه غونډه کې د ولایت د مختلفو مدني بنسټونو غړو، دینی عالمانو، د ولایتي شورا یو شمیر کاندیدانو او ځینو نورو خلکو ګډون کړی و. د مدني ټولنو غړو ویل چې د انتخاباتو کمیسیون ژمنه کړې وه چې د شفاف رایې د نتایجو پر اساس به د افغانستان راتلونکی ولسمشر ټاکي، خو وایي اوس داسې ښکاري چې په دې برخه کې تر ځینو فشارونو لاندې راغلی. په خوست کې د مجاهدینو د اسلامي شورا په نوم د یو مدني بنسټ مشر قاري عبدالولي عادل وویل چې اوس هم وخت شته چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د تفتیش په پروسه کې د درغلیو تر څنګ د ځینو کړیو د لاسوهنې په بشپړ ډول مخنیوي سره خپله خپلواکي ثابته کړي.
د افغانستان ټول ولس دې ته سترګې په لار و چې په افغانستان کې به یو د خلکو په خواخه اداره رامنځته کیږي، همداشان به په هر ولایت کې د خلکو په خواخه وکیلون او مشرون رامنځته کیږي. خو متاسفانه چې څومره تکلیفونه په دې ملي پروسه خلکو تیر کړل، په څومره خاصو شرایطو کې په دې کې ګډون وکړو او څومره هیلې لرلې، دا ټول د دغه کمیسیون د خاورو سره خاورې کړي.
د مدني ټولنو غړو همدارنګه د اصلاحاتو او همپالنې او د بدلون او دوام لټیمینو په ټینګه وغوښتل چې د وروسته د ټاکنو کمیسیون پریکړو ته پوره درناوی ولري او د راتلونکي ولسمشر د ټاکلو پر وړاندې د خنډونو له جوړولو لاس واخلي. که څه هم یو شمیر خلک د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت د حکومت پر جوړولو له پریکړې سره مخالف دي، خو یو شمیر نور بیا دا کار د افغانستان د راتلونکي په خیر ګڼي. مولوی امین الله امین وایي چې که د ملي وحدت پر حکومت د جوړولو پریکړه نه وای شوې نو ممکن افغانستان له یو بل بحران سره مخ شوی وای.
زه تاسو دا وایم چې افغانستان به یو سمتی او ژبنی او منطقوي جنگ ته ودا مده شوی و او د تجزیه خاطر هم پکې موجود و. تاسو بعض خبرې به مورې درې وي. زه دا وایم چې کله چې یو ملی حکومت را منځته کیږي د دوی د ټولو په خواخه په توافق باندې او د دوی په مصلحت باندې داسې حکومت را منځته کیږي، زه فکر نه کوم چې عقب ورسته دغه ناخواله او دغه شخړې او جنگونه را منځته شي.
په همدې حال کې د خوست نننۍ غونډې یو شمیر نورو ګډونوالو بیا د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتنه وکړه هر څومره ژر چې کېږي د ولایتي شوراګانو د نتایجو د اعلانولو په برخه کې جدي اقدام وکړي. په دې اړه د ولایتي شورا یو تن کاندید انجینر حکیم ولی شرافت داسې وایي:
دا چې نتیجه تر دې وخته پورې وځنډول شوه نو له دې نه داسې څرګندېږي چې په دې کې درغلي کېږي، درغلۍ ته زمینه مساعدېږي او زمینه مساعده شوې ده، درغلي شوې ده. غوښتنه مو دا ده چې زر تر زره نتیجه معلومه شي تر څو هغه کاندیدان چې سالمې رای تر لاسه کړی دی خپل حق غوښتا ورسېږي.
د ولایتي شورا یو شمیر نورو کاندیدانو ویل چې خپل زغم یې لاسه ورکړی او ګواښ کوي چې که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولایتي شوراګانو د ټاکنو نتایج د شفافیت پر اساس ژر اعلان نه کړي نو مظاهرو ته به مخه کړي. دوی په دې باور دي چې د ولایتي شوراګانو د نتایجو ځنډیدل د درغلیو له مخې د کاندیدانو د رایې په شمیر کې د تغییر راتلو ته پوره زمینه برابروي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. د افغان مرمنو د روزنې مرکز په تیرو 14 کلونو کې زرګونو خزو ته لیک لوست ورزه کړی دی. د دې او نورو اړوند مسلو په باره کې بهر صابر د کابل نه رپورټ را لېږل دی.
او وی کیا د افغان مرمنو تعلیمي مرکز 15 کلن شو. د مرکز په پاکستان کې د افغان مهاجرو مرمنو سره د مرستې لپاره رامنځته شو. په پردیسۍ کې له کونډو رندو او بیوزلو افغان مرمنو او ماشومانو لپاره کار روزګار پیدا کړو. هغوی ته حرفي خودلې او سواد هم ورزده کاوه. هیواد ته د افغانانو د راستنېدو سره سم د افغانو ښځو تعلیمي مرکز هم کابل ته راولېږدید او د مهال په دغه ښار کې ودان دی. د یاد مرکز د جندر او دادخواهۍ د برخې همغږي کوونکې میرمن مقدسه تلواله وایي په دې اوږدو کلونو کې زرهاو افغان میرمنو لپاره بوختیا او سواد ور برابر کړی دی. اوس مهال په کابل ښار کې د دغه بنسټ دوه مرکز شته چې کارګر ماشومان ورکې جذبېږي او په میاشت کې دوه ځلې له کورنۍ سره د ټاکنو، ښځو او ماشومانو د حقونو او نورو ضروري موضوعاتو په برخه کې معلومات ورکول کېږي. د افغان میرمنو تعلیمي مرکز د هغو ماشومانو د سواد زده کړې، کارموندنې او بسیاینې په لار کې هم چارې ترسره کوي چې په لوږې او بیروزګارۍ کې ژوند کوي او ډیری د خپلو کورنیو یوازیني کار لرونکي غړي دي. مقدسه تلواله د یاد بنسټ د لومړنیو کلونو د کار څرنګوالی را یادوي. خبری اورو.
موږ ټولنیز کارکونکي دلته چې دوی په خاصه توګه د مختلفو نهادونو څخه د دوی لپاره دونیشن راټولو او دا دونیشن موږ بیرته د دوی لپاره مصرفو او سربیره په هغه موږ خاص دونران دي د لپاره د لوچ ماشومان مو تقسیمو جنکې په ځینې صنایع د سی لکه ګلدوزی او د شیانو کې ډیزیت مینه خودل په کورشنل کې ډیزیت مینه خودل په خیاطۍ کې ډیزیت مینه خودل موږ د دوی لپاره امده غزده کړې ورکولې او د پروژې په ختم کې کله چې دوی فارغیدل موږ ټول هغه مواد چې د یو خیاط لپاره ضرورو دي دوی په لاس کې مور کول چې دوی د اقل وکول شي د لومړي ځل لپاره خپل سره تولید وکړي چې بیا د غي آیت په دوران سره واچي.
خو د محل د مرکز د سړک د غاړې کارګر ماشومان راټولوي، د خپل واسي په اډانه کې ورته سواد او کارز د کوي او د دې لپاره چې د بي وزلي ماشومان د یونیفورم د نشټون یا په مناسب وخت کې حاضرای ته د نه رسیدو لپاره په عمومي خوندزو کې زده کړې نشي کولای، نو ځکه د سنټرونو د نه ورته خوندزي او خون کې برابر دي. کله چې ستړي ماشومان له کار راګرځي، سنټر ورته د مهربان کورنۍ په شان غیږ خلاصوي. ماشوم مخلص پریمنځي او هغه مړی چې له دغه مرکز سره د مرسته کوونکو په مټ تیار شوی لستونه تیروي او بیا په منډ او شوق در سبق لپاره سنفونو ته بردرومي. د کابل ښار د کولر پښتې په سیمه کې د اویک یو سنټر ته ولاړم. لومړی صنف ته ننوتم. کوچنی ښکل انجونیا او هلکان د میزونو تر شا ناست دي چې زما په لیدو لزای پورته کیږي. یو وړه معصومه راته ګوري او په ماشومانه انداز خاندي. ور سره خبرې پیلوم.
نومېږي
سارا.
سارا سوم صنف کې؟
اول صنف کې.
کور د چرته ده؟
په خیمه کې ژوند کوم.
بل مکتب ته راغلی؟
چې چیز دکمه.
مور پلار څه وایي؟
مور پلار مې وایي چې لاړ شه مکتب ته چیز دک. مکتب کې خوشاله یم.
غواړې چې نورم درس وې؟
و
څو پورې؟
تر 12 پورې.
څه نومې ګرانې؟
ګلالۍ.
ګلالۍ جانې سوم صنف کې؟
سلور.
چې ته ژوند کې؟
کور مې مکتب تاجل سلطان سره خیمه ده.
ته بغیر د مکتب نه بل کار مې سکې؟
او
څه کار کوي؟
چې کارتارونه راټول.
دې مکتب کې څنګه چې زده کړې؟
دې مکتب ته سواله کړ اغل ما چې چا مې نه و سره اغل ما اوس مې هر څه یاد کړې دي.
ها شه زده.
شکر ګویم بر خدای مهربان ما ان کې باشه خالق کون و مکان ان کې ما را جسم جان بخشیده است خوای بخشیده است. زه غواړم چې تر 12 پورې درس وایم. زه یا ډاکټر سم یا استاد سم.
نو میګي
شمایل.
شمایل جان سم صنف کې؟
پنځم کې. ما دا دریم نه شروع کړی دی. بیا مور پلان مې پرېنه کړم. بیا بیرته دلته راغلم.
یو مې
ها بیک مکتب دی دلته راغلم. بیا څلورم کې کېنستم. یو کال درس مې ویل اوس پنځم صنف کې ما.
نو پاوې کې چې تا غزدا کړ کړو یا غد مکتبونو لپاره کافی وي؟
هو هو نو ورکنه سخت نه امزان راکړي بچ کړی دي.
د افغان میرمنو تعلیمي مرکز قضایی بنسټونو ته د میرمنو د لاسرسي لپاره هم ډیر څه کوي. هغه ته حقوقي لمړنۍ روزنه ورکوي، ورسره حقوقي مرسته کوي او مشوري ورکوي او د دوسیو د حل لپاره لازمي لارې چارې ورخي. د یاد بنسټ د حقوقي پروګرامونو مسؤله خدیجه وایي
اویک له 2003 رئیس تر اوسه په زندانو کې کار کوي چې شاوخه یو سل ویخ دوسی هغه دوسی دي چې هغه ته په حقوقي او جزایی برخو کې رسیدګي شوی په دغه کې نو نس قضیه هغه قضیه مهم او غټ قضیه دي چې هغه ته رسیدګي شوی د دې رسیدګي په نتیجه کې دغه ماکلین رها شوی دي او تقریبا وصل ویخ قضیه هغه قضیه چې قضایی رافته وسخه دوی مستفید شوی دي
د افغان میرمنو د تعلیمي مرکز چارواکي په خپل کارونو کې د دولت مرسته او ملاتړ هم غواړي او وايي په داسې حال کې چې د معارف خزو چارو او عدلي وزارتونو سره د کار نږدې اړیکې لري غواړي چې دا اړیکې لا نورې پیاوړې شي. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
وسال طبیب راشد هجران په تور شپو کې د وسال طبیب راشد هجران په تور شپو کې د جهان دی حسرتونه د جهان دی حسرتونه د دردمن جهان دی حسرتونا د دردمند پاسینو کې د وسال طبیب راشد هجران په تور شپو کې
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د مخابراتو او ټکنالوژي وزیر ویلی دی چې د مخابراتي شرکتونو په ډیریدو سره کلنی عاید کې 200 میلیونه ډالر زیاتوالی راغلی دی. په دې حقله د خبرو اترو غوښتنې شونه په پروګرام کې غږیږو او تاسو پوښتنو ته ځواب وایو. اوس د ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
نن د کابل د دارالامان په سیمه کې د بهرنوي ځواکونو په کاروان باندې ځانمرګې بریټ سوي دي چې په شې څلور ملکيانو وجل سوي دي او 15 د شنو ټپيان سوي دي. د کابل د امنیت د قمندانۍ ویان د حشمت الله سنزي امریکا ژغت وویل چې په ټپيانو کې دوه ماشومان او یو ښځه هم شامل دي. د جمهور رئیست دوهم پړاو د انتخاباتو د رای تفتیش نن هم روان وو او د هلمند سرپل هرات او یو شمېر نور ولایتونو د رای تفتیش وسو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو په وینا د تیر شپې تر پای پورې د رایو 15,000 صندوقونه تفتیش سوي دي چې د ټولو رایو 25% تشکیلوي. د ایران د هوانوردی چارواکي وایي چې یو مسافر وړونکی البتکه غورځېدلې ده لشته لشته څلوېښت سپرلۍ پکې وژل سوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر ویلي دي چې د مخابراتي شرکتونو په ډیریدو کلنی عواید 200 میلیونه ډالر ته لوړ شوی دي. نن د خبراتورو یا گفتو شونود په پروګرام کې همدا مسله د ملمنو سره راسپړو. که نظر او پوښتنې لري وروسته خبرونه ته تلیفون وکړئ. اوس مو سوالونه په فیسبوک کې ولیکئ. د پروګرام قربانه نوشه با آشنا او حفیظ آصفی دي. زموږ د سټوډیو د تلیفون نمبر دی 202-619-1111. مننه چې په پروګرامونو کې برخه اخلئ. لږ وروسته د امریکا غږ آشنا راډیو دری خبرونه پیل کیږي.